نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
دیرش هکتاره ابي ځمکه، اوشت هکتاره للمي ځمکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سل او شل غواګانې، پنځه سوه او څلوېښت ګډې بیزې دیو هم مرګ او ژوبله دلوستله.
د نورستان او کونړ په یو شمېر سیمو کې شدید بارانونه، ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو، خو اوس به دا نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پراته ده چې روسي ځواکونه ور باندې ولکټینګ کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشو ده. رافائل گروسی مخکې لدې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي، خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بس کاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وای د سشکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف ته هجومي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. لګروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه. هغه په جواب کې وویل ډېر اندېښمن دي چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم خبرونه ته شرحلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې مؤثر کوچې لاغه کې دی سره دی کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی. زه تر شارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خبرونه په یو شعر رنګینه و.
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شهیدلیم چې یو آنلاین اپ ته په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن.
که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ لا پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوې ده. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوې ده. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسکونو خبرندوی مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعه اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته‌بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او په کتابونو ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وای ل سیاسي بدلونونو ورسته اکثره خپرون کې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوا د وتل چاغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خود دی، خلک دلته وبل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل غډونواله ده وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دی.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونځي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودی کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې، د مونولوګ چې لزان سره خبرو کول او توای په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمی خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د ډاکټورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د ډاکټورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د ډاکټورا ډیزرتیشن دی د پی ایچ ڈی ډیزرتیشن دی دغه د ډاکټورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د د شیرونو د په شکلی جوړښت هنریت او بیلابیل خواو باندې خبری لري بحثونه لري او بحثونه پیشی وی دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفه تړاو دی دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی د ادبیات او د فلسفه تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفه په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګې دي چې دغه لس شیری ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی او په ډیر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاذ ژبې ته دغه کارونه وشي چې تر څو موږ استاذ د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی شي.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستي ځوان د انګلیسي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې و بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی خوستي فرنګان او رون انتي دایو شګام بولیا وای د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرې دو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوی کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده نور حال د نجیب الله خیل پرپورک
د افغان یون پونوم دی او خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوال لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راجباړل دي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولی د انګریزي ژبې د شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پانیشن لخوا چاپ شوی خو صدام احساس بیا د شپږ وړ کتابونه په یو نسبتاً لوی ټولګه کې پښتو ته راجباړل دي پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکي وایي سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم همدغه د پالنیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لدي دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زری خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري د شزاد پانتون د ته پوانځي معسل نعمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لمړي ځل لپاره د ته پوانځي پایل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چې وغه ډیر سنځمن مراته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي. څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خوان محمد غفور مهدی وایي
په نننی اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې سیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د ته ځانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونه کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو ویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزيات شفق په خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغیز کړی دی. دا هغه چنار د څه په ماشومتوب کې به ما هغه چنار لاندې ساتيري کوله، یا به مې د ویالې په غاړه باندې ناستو ما ته به مې ساتيري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان ما تصور کړي، مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاست که په احساس کوي چې نه، یو نوی موضوع مهم ذهن ته راغلی ده، دغه موضوع مهم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مهم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې ټول وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سي د شیخ خواندم دومره نه وي شیخ د یو فطري شایده مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم یو شعر ولیکم دا خپله یو اغېز په انسان باندې کېږي بیا نو یا د زړه غږ ده دا بیا لیکل کېږي داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر ترک کله نا کله نوي یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي خو که اوس دې تراشو تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی کې تاسو له اساجی راډیو مجلې سره د غشیر شریک کړئ لطفا
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي دلته د ستورو منځ کې سینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي دلته و سهر سهر خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري
ډېر عالي د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی ژوند رنګونه دي
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی
خاص نوم نه
لري په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې و چې سړی لوستونکي یا اوریدونکي د شعر کلی طبيعي حاضر مهم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی حاضر و درېده یعنی دا کار هم همدغه حساب دی اما زما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشوموالي ته ورغلی او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ماشوم توپ هم
ا ته خو دې چل وتی زه میالتا زمونږ په کلی کې لګځرې نه بعد حالات کې شوې و لګنګونه سې یو زه بیا ډیره زیاته خفه شوم ا زه ډیر وخت کې چې زه خپل کلی سمه ما نو متللې نو بیا ما خپل کلی هغه هم دې تصور کچې زمونږ کلی کې به وسره سو وضعیت کې لته ما خو په ډیر کوچنتو کې خپل کلی لیدلې و نو ډیر کلونه سې و چې زنه مو ورغلې نو بیا می اماغه د خړ خلای مثلا هغه می د هنتر راغی نو همدغه سي بیا می دا ډول موضوع سره کار کړل لکه چې شین اسماني او مې پکې پراکو هي سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتلې مکلی ته نو زه ګورم شاوخه څخه د دې نجونو د ډوډۍ په خوړو ته فارا دي ګورم چې اجر جوړ شوی نه وي کبونه جوړ شوی نو د کلی په دې وایونو پر مخ باندې د مرمۍ خوفونه ښکاری څه راځي تصور کوم چې دلته و ستر شوی دی بیا ګورم چې حالت یو څه تازه کبونه جوړ شوی یو ناوي چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ځاړي یو خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شی ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لاغلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خبر شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اغلی وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویل دي چې پرچنوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیشو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للوی سره د ماشوم توپ له پیشو رنگ اخلي. میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاری چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالې ځولی لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي. ګلالی مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشوم توپ کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگي دلی دي. د شوزو د انلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی باور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړ سي پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لمو ودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د زینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو پلوینی کې بیا پسې ګرځي او دغه احساسه هاغ زمانه تورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لشه یو بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه. د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوي او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. دا ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی چیرې ناشنا و چې نه ویل روان وو یو بل ته مو په پټه خوله کتل سموږ ګامونه لکه سین چې درمې ناشنا له اصل یو ځای لکه پاڼه چې شمال رپوي سره بیل لکه څنګهل بوټي دلې د لمزکی او بوخړې موسمونو ای ماشومه چې زومه شرم خکې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوسو څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپل کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکارا هم په مرکو کې کړې ده چې کله چې شي دلې او په پښو درې دلې دی خپل پلار او مور سره د سوریې په یو کلی کې چې قصابین نومیږي په پټه کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه نه دی احساس کړی. د لومړي خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوښي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه و څرنګه و خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپل ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوښي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړي خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهره او لندن په یو وخت خبري شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوږي شو چې هویت څه معنا آیا هویت په میراث اخلو هویت ثابت دی نه بدلی شي که برعکس هویت پر لپسې ابتکار دی انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالی یاد د حال له زمانه نه رسایت دی او دا یاد شاعر له اوسنی زمانه تیر زمان تستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل دور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. لا دونیسا په وی مرکی کې پښتنه وشوه چې تل مرګ بیریشي د په جواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري یو شمیر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالی یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده انسان نه غوړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا د خبره کړې ده چې کله هم له مرګ نه دی ویریدلې د دې په نظر مرګ مشکل نه دی مشکل په ژوند کې دی چې څنګه ژوند کوو دا هم وای چې زموش داسې ټولنه ده چې اکثر خلک په مرګ بوختي ژوند هیر دی دوی مرګ را ژوندې کوي دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لاندې کیسلرو وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلایم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارل دي چې خلک یې واوري د توري جامې په نوم لاندې کیسه د فیصل ځلاند د ازادي رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې مننه ترې کوم او کیسه سره ور
د کال نمړنه یو اور ورې دلیدا د باندې افسوس لګیږي په خار کې د خلکو غنه غنه کم ده د کړکۍ د باندې ګورم ورې ز دا په کې کومړې خلې را ماتې دي د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګسیم بخارې کې د لرګیو د سوځېدو ټکا دي د واوري په لیدو مې زړه درديږي ټکان را کوي او زوروي مې تیر جمعې همداش په ورځې وې دوار د خار په وسلولار کې سره مخامخ شو د تورې جامې اغوستې وې هپه کې سیدا مامی دی ورور جان پر اغسته و را باندی غط و دی چی ولی دم لخنداش نشوا ما یخ ورطا بحانه کرد و او را دری دلی و مرتازه دی وریزو پا مند کسر را استلی و دی خپل جان پر کشک میکش کرد دی هم ماسک لری کرد موبایلی را ویستا دوارا یو زای کامری تزیر شو اکسی و آخیست بیایی پا کرس کرس و خندل کشی پاکت که هم زماو دی جان پر تزیر و لگ ولار و بیایو زای پا موتر کی کیناستو دی دی واوری سپتونه کول همالای خسر تکاوه روست دفتر تا ورسیدو دی ویل چه دی کال پی نمله واور را پور جوڑوام نهنیمی بچی دواره دی خاک منز که ولارو زما فلاس که کام روا دی مایکروپون خلیتنی ولیو لیو سری دی واوری وریدو پاده پختنی کولی دی سری پی خبره که مایوسی گردو واوری وریدو یه کار روزگار ور خراب کرده و دی لارا پور نو تکمیل کرده چه واوری بیا فایل وکرد جر جری خبری خلاص کړي بیرته یو ځای روان شو اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړې دي او زوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیست دي هماغه د تیر ژمي عکسونه را لګلې وو لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې وریږي ساړه نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل تیرې خاطرې یې را یادې کړې دا نشته خو کوای هم نه مې شوای لیدلی اوس کار بل ډول دی انجلی سره ګرځېدل ناممکن دی نمر تازه را لګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي بخارۍ کې اور مړ شوی دی زه هماغسې ناراحته یم سترګې مې پچې نیولې واورې ته نشم کتلی
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوې دي د دې کتابونه یو لوی برخه آریان حکمت لوستل ده دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدل شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي ل شاغل حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي
زورت یو کچنی استودیو لرم استودیو کې کتابونه ثبتوم البته ایډیټوم او کتاب انتخابوم هم زه ثبتوم هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده که چیرته د منظم استودیو له چا سره نه وي
ولا سخت ده سخت ده دا کار سخت ده یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږد اوږد هم وی چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وای نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیر وخت ستونه یاري نه کوي ځکه چې په لوړ د غږ ټیمپو چې لوړ دی او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونی کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چاری دی نو موږ ته خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت
حکمت سب کله سه تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ځخ باندې ولې کنه زه د رادیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري کله چې یو کتاب تاسو ولې تقریبا څومره مخه یو ځای ولې په لوړ ځخ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله سبتوي کثرنګ
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی د کتاب زخمات څومره دی سل ما تر سل مخونو پوری کتاب په پر پسې سات کړی دی یعنی له یوې مخه می سات کړی دی او کوم کتابونه چې بیا وګدي یا ډیر د لیکلو د غي شی وی یو څه سخت وي بعضی کتابونه ډیر اسانه وي چې لیکوال پر ډیر چکر باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر اسانه کوم تکلف نه غواړي په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکم چې ډیر ضرور ده هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یو ساه باندې وایم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمه هم سره فرق لري په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخ باندې
ناول کې کوشش مې کړې ده چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو دا سی مې نه ده کړې چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکم دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږي چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دا طرز د لوستلو بیا سره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سيونه وایي چې پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا د غبل جمله باندې ممکن اوریدونکو پوه نشي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شنه
دا خو په د لیکوال پورې د تدیر هدف کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن چیرته کوئی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده. د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي؟ یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې دوی ډېر علاقه په ناول کې ده. او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېر په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له شغلی حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
قرار راشا مهربان زمان بلا واخلما جانانا زمان.